السلام علیکم او ستړي مشې دا مشال ریډیو دا مليحه میرزاده مود په دې خبري سات کې مو هرکلی کوم په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا پاکستان او سیمې پاړه ریپورتونه تبصره او شننې لرو خو په سر کې د دې سات تازه خبرونه واوري ټول اول په مخړه د خبرونو سټفته شمالي وزیرستان کې د پوز په مرکز وسلوال بریچ شوی په کورم کې د ممکنه پوزي کاروایي خلاف په کورم او پیښور کې احتجاجونه شوی دي او د یوکرين ولسمشر ولودمیر زيلنسکي په سپینه ماڼۍ کې د خپل امریکایي سیال ډونالد ترامپ سره تر لیدنې مخکې ویلي چې روسیه په هیواد بریدونو ته دوام ورکړي. تفصیل د شمالي وزیرستان د میرالی په خديسي مکه وسوالو د پوز په یو مرکز بریټ کړي او لکتر لګه او پوزیاني وجلی او دیارلس نور یې جوبل کړي دي. پولیس انتظامی چارواکو ځای خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې وسوالو ننصار په پوزي کیمپ بریټ وکړ. د پاکستاني او طالبانو حافظ ګل بهادر وسوالې ډلې جشول فرسان محمدي پاستول شوی بیان کې ویلي چې دوی اول د موټر بم چاودنه وکړه ورپسې بریټګر کیمپ ته دننه داخل شو. استخباراتي چارواکو نن مشال ریډیو ته تایید کړه چې خطه کې لکتر لګه او پاکستانی سرتیری وژل شوی او دیارلس نور جوبل دي. چارواکو زیاته کړي چې د دریو جوبلو سرتیرو روغتیايي حالت د اندېښنې وړ دي. د چارواکو په خبره په هغه نخطه کې سلور وسلوال هم وژل شوی دي او نخطه پای ته رسیدلې ده. چارواکي زیاتوي چې لومړی یو ځانمرګي بریدګر له بارودو ډګاړې د پوزي کیمپ په دیوال کې وه او وروسته درې نور وسلوالو ودانې ته په ننوتو سره ډډسې په او وروسته درې نورو وسلوالو ودانۍ ته په ننوتلو سره ډزې پیل کړې چې تر څو ساتنه خطو وروسته ټول وسلوالو وژل شو. په خدي کې د پوز په دغه کیمپ تر دې وړاندې هم ځانمرګي بریټ شوی او وروسته وسلوال کیمپ ته داخل شوی چې ګڼو سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې وه. په منځني کورما کې د وسلوالو ضد ممکنه پوزي عملیاتو خلاف په کورما او پیښور کې احتجاجونه شوي دي. د کوزي او منځني کورمې مشرانو نن د کورمې په ډوګر کې احتجاج کړی. د دې سربېره مدني فعالانو هم نن د پیښور پریس کلب مخې ته یو احتجاجي ناسته کړې ده. د احتجاج په اړه د میرباغ پټان عبدالخالق مشال ریډیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې په سیمه کې د پوزي عملیات ودرول شي.
هر یو هغه سړی چې هغه وطن کې فساد جوړې تهګری جوړې دغه حوالې سره کوم هم ممکن اپریشن کیږي په نورو صورتونو کې عاد وکړل شي. په عام آبادی باندې بمباری کول، عام آبادی کورونه ړنګول، عام خلکو ایستل دا انتهایی ظلم دی.
حکومت په منځنی کورما کې د وسلوالو خلاف د کاروایی فیصله په جوګی کلا کې د پوز په قافله د وسلوالي حمله وروسته وکړه. د اکتوبر په 8مه په غمله کې د دوو پوزي چارواکو په ګډون یو لس امنیتي سرتیری وژل شوی. خو تر اوسه په منځنی کورما کې د پوزي عملیاتو اعلان په رسمي توګه نه دی شوی. البته د منځنی کورمې له مختلفو سیمو ډیری کورنو کډې کړې دي. د علي شیرزو مسوزو بې کوره شوي تور پورې کوي چې د دوی سره مرسته نه کیږي، باید چې دوی ته سهولتونه ورکړل شي. دوی د ټل او هنګو پر ځای په خپله سیمه کې د مناسبو کیمپونو انتظام او نورو سہولتونو غوښتنه کوي. د دې لپاره د سیمې متاثرینو د اکتوبر په 14مه مظاهره هم کړې وه. د منځنۍ کورمې مرستیال کمشنر عقیل جاوید هغه مهال مشال ریډیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړو چې د دوی غوښتنو پوره کېدو لپاره به هلې ځلې کوي. پولیس وای په جنوبی وزیرستان کې ناپیژندلو وسلوالو یو ځای مشر وژلې دي. د سیمې یو پولیس چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې وسلوالو د اکتوبر په 14مه د رسول خان په نوم ځای مشر په ګلدونه غونډۍ سیمه کې په ډزو وژلې دي. د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. د سیمې یو مشر عمران مخلص مشال ریډیو سره په خبرو کې دغه ځای مشر وژنه تایید کړه او تور یې پورې کړ چې پولیس په سیمه کې د هدفي وژنو خلاف څه نه کوي. د مانا سیمې پولیس یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې په اعظم ورسک سیمه کې د رسول خان د وژنې کیسې د نامعلومه وسلوالو خلاف درج کړي او د پیښې پلټنې پیل کړې دي. پولیس وایي د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د دوایانو په یو مارکیټ کې لویه چاودنه شوې ده. د باجوړ پولیس مشال ریډیو ته وویل چې چاودنه د اکتوبر 14مې او 15مې په منځنۍ شپه په ښار هډ کوارټر کې وشوه، خو هغه مهال بازار بند و نو ځکه پکې چا ته ځاني نقصان نه دی رسېدلی. د پولیسو په خبره چاودنه د ډاکټر مشتاق په نوم د ماشومانو ډاکټر د کلینیک مخې ته وشوه. نن د مارکیټ دکاندارانو د پیښې خلاف احتجاج کړی او په چاودنه کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه یې وکړه. د پولیسو په وینا د کلینیک مخې ته بارود ایښودل شوی چې د چاودېدو له امله پیښه وشوه. تر اوسه چا د پیښې ذمهواري نه ده منلې. په پیښور کې په یو ټرافیکي حادثه کې وو کسانو ته مرګ ژوبله وخت ده. په پیښور کې د ژغورنې ادارې ریسکیو یو دوه دوایان بلال فیضی نن رسنو ته وویل چې پیښه د اکتوبر په 14مه ماښام مهال د پیښور متنو سیمه کې شوې چې پکې درې کسان مړه شوي او څلور نور زخمیان دي. فیضی وویل پیښه هغه وخت وشوه چې د یو ډمپر ټرک چې بریکونه یې فیل شوي وو له یو موټر سایکل او رکشې سره وجنګېدو. په پیښه کې زخمي شوي کسان هسپتال ته وړل شوي دي. د یوکرين ولسمشر ولادمیر زيلنسکي په سپینه ماڼۍ کې د خپل امریکایي سیال ډونلډ ټرمپ سره تر لیدنې مخکې ویلي چې روس دغه په پلرني ټاټوبې کریویری کې ډرون بریدونه کړي دي. زيلنسکي ویل چې د اکتوبر په 14 ناوخته د یوکرين په جنوب ختیځه سیمه کریویری باندې برید یو مثال دی چې روس څنګه اوس هم په یوکرين کې طرح خپروي. نوموړي ویل چې هلته اوس هم د ډرونونو په لسګونو حملې کېږي او میزایل هم ورول کېږي. ټاکل شوی چې زيلنسکي نن په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر ټرمپ سره ملاقات وکړي. زيلنسکي واشنگټن ته تر رسیدو وروسته په ایکس پاڼه لیکل چې اوش په هم داسې نه تیریږي چې روس په یوکرین حمله نوي کړي. دغه په خبره د روس په بریدونو کې د یوکرین ملکی ځایونه په نخښه کیږي. امکان دی چې د ولسمشر ټرمپ او زيلنسکي ترمنځ د خبرو اترو تمرکز د یوکرین دفاعي هوایي نظام او د اوګد واټن وشتونکو وسلو په تیله د ټوماهاک میزایلو ورکولو باندې وي. تر دې مخکې ولسمشر ټرمپ د اکتوبر په 14 اعلان وکړ چې د خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې کړې او دواړه د هنګري په مرکز بوداپشت کې د ملاقات موافقه کړې ده. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل. په دې خبرونه کې به د غوړپټونو تفصیل واوري. د شمالي وزیرستان کې د پوس په مرکز وسلوال ابریت شوې دي. معلومات لرو په منځني کورمه کې د ممکنه پوځي عملیاتو خلاف په پیښور او کورمه کې مظاهره شوې دي. د بلوچستان حکومت په شپږو ډیویژنونو کې لویز ځواک په پولیسو کې زم کړي، خو د حکومت مخالف ګوندونو په فیصله تحفظات خودلې دي.
لویز فورس په کار دي په جدید انداز د دوی تربیت وسی، جدید اصلي ورکول کی. پښتونخوا نېشنل پارټي د دې په سختو ټکو غندنه کوي. دا فیصله په کار دي زر تر زر واپس واخیستل شي.
پیښور های کورټ په ایبټ آباد کې د دویم شفټ عدالت پرانیستې دی چې مقصد یې د کیسونو زر فیصله کول دي. وکیلان سوای
دا یو ډیر ښه سوچ دی چې کیسونه به زر ډیسایډ شي، خو بل طرف ته دا هم سوچ پکار دی کورټس خو به کار شروع کړي خو افیشنټلی به کار کوي او کنه، او دا به څومره بوج راولي په عدالتونو.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکي وایي د سیمې په ځوانانو کې د نشې استعمال زیات شوی، باید چې انتظامیه د منشیاتو کاروبار کوونکو خلاف ګامونه پورته کړي. نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. په خبرونو کې تاسو واوریدل شمالي وزیرستان کې د پوس په مرکز وسلوالو حمله کړې ده. په دې اړه په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال عمر وزیر ته ورسو چې دا وخت را سره د ټلیفون په لائن دې ستړي مشي. عمر
مننه. ملیه تاسو ته سلامونه.
ډیره مننه عمر. تاسو معلومات راکې په شمالي وزیرستان خدي کې د پوس په یو مرکز وسلوالو حمله کړې ده. تازه معلومات څه دي تاسو سره؟
بالکل، په شمالي وزیرستان میرعلي خدي سیمه چې دا بازار دی او دغه سره بالکل د یو طرف ته د فوز چې کم کیمپ ته او بل طرف ته چې کم بنیادی کیمپ ته، او بیا د سړک په بلې غاړه باندې په خدي بازار سره دغه ارزی کیمپ ته چې دا مخکې یو مارکیټ وو اوس په فوزي کیمپ باندې بدل شوی دی. په دغه کیمپ باندې ځانمرګي برید شوی دی. اول سهار 9 بجې خوا وشا چې وسلوالو د بارودو ډک ګاډې ورسره جګړه ولې دی، غنه پس د سکیورټی فورسز او د غرنګې د ځای خلکو په وینا او نور سرچینو په وینا چې وسلوال دی کې دنه نتلی وو، او بیا سکیورټی فورسز دا وایي چې درې وسلوال غنه پس په دغه کیم باندې دنه نشول چې سو ساته دلته بیا جګړه وشوه. د جګړې وروسته استخباراتي ادارې چې کم چارواکي دي په میرلی کې، په میرامشاه کې او د غرنګې د ځلی تنظیمي جلا جلا چرواکو مشال ریډیو ته دا تصدیق کړه چې سلور وړا وسلوال په دغه برید کې وو وژل شول. خو سرستۍ به دا هم پکې وایم چې اوس یو ځل بیا فوزی چرواکو په دغه کې د وسلوالو د شمیر د سلور په ځای شپک خای چې شپک وسلوالي وژلې دي. خو لمړې دوی داغه چې کم تصویرونه هم لګلې وو نو سلور وسلوال دوی خدلې وو چې هغه وو وژل شول. په دغه جګړه کې بیا بل طرف ته فوزیان چې سومره دي او وو فوزی سرتيري په دې کې وژل شوی دي. تر اوسه پورې چې کم تصدیق شوی دي او دیارلس نور فوزی سرتیری پاغه کې ژوبل شوی دی. په دیارلسو کې دوی وایي چې د دریو حالت مرګونه دي او د نور چې کم دی هغه فوزی روختون ته سی ایم ایچ بنو تر سوال دي. عملی ها دا به هم مهم چې دغه چې کم فوزی کیم ته ارزی کیم ته دا لومړی ځل نه دي چې په باندې ځان مرګ بریت کیږي. د دې پړه جیش فرسان محمدی چې د حافظ ګلبادر وسلواله ډله دا د هغه ځانمرګي بریدونو ډله دا چې په دې نام باندې یادیږي د هغې ذمهوري اخیستې د هغې به قیده خپله پیغام هم جاري کړی و رسنیو ته سهار وختي چې د دوی وسلوال په دغه کیمپ دننه شوي دي او لومړی ځانمرګي برید کړی دی. خو دا لومړی برید نه دی. په دغه کیمپ باندې په 16 مارچ 2024 کال کې هم ورته ډول برید شوی و چې په هغې کې یو لفټنټ کرنل او دغه رنګې 16 سرتیری وژل شوي وو.
هغه برید
هم دغه جیش فرسان محمدی کم چنن برید یې کړی دی. هم دغه وسلوالې ډلې تیر کال هم په د مارچ په 16 په دغه کیمپ باندې برید کړی وو. لوی ټرک کې د بارودو ډک ورسره جګړه ولې وو چې په هغه کې لفټنټ کرنل د دغه کیمپ مشر هغه هم وژل شوی وو.
عمر ډیره مننه د معلوماتو لپاره. څنګه په سیمه کې حالات څنګه دي؟ امنیتي حالات تاسو څنګه وینئ؟ په خلکو کې
سیمه کې د غینه ورسته په خلکو کې یره طرحه هو ظاهره خبره ده چې لومړی وار نه دی دلته دغه ځانمرګي بریدونه او دغه رنګ د وسلوالو د فوز نخت یو په بل ورسته تر بل زیاتیږي او زیاتې شوې دي. په دغه کې ځای چې کم کورونه دي نږدې دغه ټوله د دروازې د ځنې کورونو شیشه دغه ماتې شوې دي. البته تر اوسه پورې د عامو خلکو د مرګ ژوبلې اطلاعات نشته. ویل کیږي هم داسې چې په هغه کې مرګ ژوبله د خلکو نه دی شوی او کورسته په دې کې بیا سم معلومات راځي خو تر اوسه پورې نه دی راغلی. البته مالی نقصان د غلطه پېټرول پمپونه دي کورونه دي هغه ته رسیدل دي وړاندې هم په هغه کې رسیدلی وو. او یو سیز ببل هم دا وایم چې د دې برید پس اوس ځلې انتظامیه مرسیال کمشنر محمد یوسف کریم مشال ریډیو ته وویل چې نن ماښام 15 بجې یعنی د 15 بجې 13 ساعت چې کوم دا غینا کرفیو ولګول شو نن ټوله شپه به هم دوام لري. سبا به ټوله ورځ هم دوام لري. بل ورځ د اتوار په ورځ به هم ټوله ورځ وي او بیا به ټوله شپه وي. یعنی چې دا ټول وشماره نو 6 ګڼې پورې دا راځي چې دغه کرفیو یا ګرځبندیز به دوامدار وي. دغلته
ډیره مننه عمر چې تاسو موږ سره معلومات شریک کړل. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی تاسو واوریدل. شمالي وزیرستان امیر علي د په خدي سیمه کې وسلوالو د پوس په یو مرکز حمله کړې ده چې د تازه معلوماتو سره سم پکې د پوس په خبره وو پوزیان وژل شوي دي او دیارلس نور زخمیان دي. او دغه شانتي پوزي او انتظامی چارواکي چې دوی ادا کوي چې په حمله کې 4 وسلوال وژل شوي دي.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی وربشو د پاکستان او افغانستان تازه حالات دي. تاسو ته معلومه ده چې په دا وروستیو کې د اکتوبر په 14 او 15 په د پاکستان پوځ او افغان طالب ځواکونو ترمنځ په سرحدي سیمو نښتې شوې وې. بیا وروسته چې دا عارضي تور باندې ډزبندي اعلان شو نن داسې په میډیا کې خبرونه چې پاکستانی چارواکي او د افغان حکومت چې د طالبانو د حکومت طالب چارواکي چې دوی په دوحا کې ملاقات کوي. نو په دې اړه په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال طاهر خان صاحب ته ورزو چې هغه په دې اړه څه معلومات لري. تازه څه موږ سره نوښته دي او که څنګه ستړي مشي طاهر خان صاحب؟
ډیره مننه تاسو. سلام تاسو تاسو ریدونکو ته.
مننه طاهر خان صاحب. نو اول به ورشو په میډیا کې دا خبرونه خبره دي چې د غشانت د قطر په دوحا کې ملاقات کیږي د پاکستان او افغانستان کې طالبانو حکومت چارواکو ترمنځ. د پاکستان له طرفه په دې اړه څه بیان راغلی دی او که څنګه څه معلومات لري تاسو؟
لکه چې وړاندې اسلام آباد کې خبري ناسته بعد هر اونۍ هر هفته چې کیږي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د بیان لخوا په هغه کې داغه نه په دې اړه باندې ډېر زیات پوښتنه وشوي چې آیا په قطر کې نن د پاکستان او د افغان طالبانو ترمنځ خبرې کیږي چې اوربند غزول شي او د غرنګ نور مسلو باندې خبري وشي. نو هغه د هر پوښتنې دا جواب ورکړ چې دې په دې اړه باندې هیڅ کره معلومات نه لري، د نه هم خبر نه دی چې په دغه مذاکراتو کې به څوک برخه اخلي او په د کمی کچې کمې سطح خلک به په دې کې، نو هغه دغه رپورټونه دغه تصدیق او تایید اون کړ. او تر دې وخت سره د خبرې کوم نو شپږ بجې د پاکستان په وخت هغه اوربند چې اعلان شوی وو اته څلوېښت ساعته هغه هم پوره شو، نو نه خو د پاکستان ختم شو هغه وخت چې اته څلوېښت وو، نه د پاکستان قطر خبرې اسلام آباد والا تایید کړی دی چې یقیني کې نکېږي، او نه د اوربن پاړه باندې چې هغه ختم شوی دی هغه موده دی څه نه دی ویلي.
صحیح. او بیا په سرحدي پولو باندې خورا آرامي ده که څنګه؟
او دا خبره درسته چې په پولو باندې آرامي ده، البته دا سیس تر اوسه پورې خو څه پیښه نه ده شوې، او تاسو رپورت مخکې ورم کړو په ویب سایټونو ده چې په میرلي کې څه ده نشو، خو هغه خپل دن پاکستان کې خپل موضوع و، خو په د تګ راتګ په لارو په سرحدونو باندې هیڅ دا سیس تر اوسه نه لري ترلاسه کړی چې هلته څه تاوتریخوالی شوی وي.
ډېر مننه طاهر خان صاحب چې تاسو موږ سره معلومات شریک کړل. اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ وربشو. کورمه ته په کورمه او پېښور کې د جمعې په ورځ احتجاجونه شوي دي. دا احتجاجونه د کورمه مدني فعالانو، مشرانو، ځایي اوسیدونکو د پوځي عملیاتو او بې کورشو خلکو سره مرستې د نه کېدو خلاف کړي دي. دی وایي چې په سیمه کې څو ځلې عملیاتو شو، خو په ځای د فائدې ورته نقصان رسېدل. بلخوا د کامی اسمبلی غړي حمید حسین توري ویلي دي متعلقه ادارو او چارواکو پر وړاندې نه صرف د سیمې متاثرینو ته اسانتیا ورکولو غوښتنه ایښې ده، بلکې د ممکنه پوځي عملیاتو په خلکو د منفي اثر او ورته نقصان رسېدو خبره هم ورته رسولې. په منځني کورمه کې په د اکتوبر په اوومه په امنیتي ځواکونو وسلوالو تر برید وروسته حکومت علي شیرزو او مسوزو په سیمه د پوځي عملیاتو فیصله کړې ده، خو تر اوسه په رسمي توګه د دغه اعلان نه دی.
په منځنی کورما کې د ممکنه پوځي عملیاتو او له هغه سیمې بې کوره شوي خلکو سره مرسته د نه کېدلو پر ضد احتجاجونه شوي. د جمعې په ورځ د کوزې او منځنی کورمې مشرانو او خلکو په ډوګر کې د احتجاجي غونډې ترڅنګ د پېښور په سیمه د پریس کلب ودانې مخې ته مقامي مدني فعالانو پر لته هم وهلې. په پېښور کې د احتجاج په اړه د میرباغ پټان عبدالخالق مشال رډیو ته وایي، مخکې پر سیمه عملیات شوي خو پر ضد د نقصانونو هیڅ بله فایده ورته نه ده.
موږ دا یو چې دا خلک د خپل علاقې ته واپس کړلی شي، د خورونو ته خپل واپس کړلی شي. هر یو هغه سړی چې هغه وطن کې فساد جوړې، ترهګري جوړې، دغه حوالې سره کوم هم ممکن اپریشن کېږي په نورو صورتونو کې عاد وکړلی شي. په عام آبادی باندې بمباري کول، عام آبادی کورونه ړنګول، عام خلکو ایستل، دا انتهایی ظلم دی او دا د مو خلکو سره 2009 نه روان دی. موږ دا چې دا ملټری اپریشن د بند کړلی شي.
په منځنی کورما کې پروام اکتوبر پر امنیتی قافلې وسلوال برید تر کېدلو پس حکومت د علي شیرزو او مسوزو پر ځینو سیمو پوځي عملیات د کېدلو فیصله کړې. کچو هم په باقاعده توګه تر اوسه عملیات نه دي پیل شوي، خو د وسلوالو پر ټیکانو له هلیکاپټرو د بمباره او توپخانه استعمال روان دی، چې له امله د علي شیرزو او مسوزو له یو شمېر سیمو خلکو کډې وستل پیل کړي دي. لا مسوزو بې کوره شوی یو متاثره تنوای کورونا په پرېښودلو مجبوره کړی شول، خو د اوسېدو لپاره پر سیمه د کیمپ سهولت ورکړې او نه حکومت ورته نور اسانتیاوې برابرې کړي چې داسې ژوند دې له کړاو سره مخامخ شوی.
موږ ته هیڅ سهولت نه شته، موږ خود چې در به دې کې شول لکه خوب نه سړی رويخ کې موږ د شیله لګ رويخ شې، ولې 2008 مو کې موږ تبو شې. هغه نه علاوه بیا خبر اوره چې کوم موږ سره دا عمل وشول، دا ولا کې اسرائیل کې نه شکور کې خو بیا د دوی ته کوم خپل انکوایری راغره په کار د زر وکړای شي، پرا پرا این دوه ور کړای شي، د وسر دا طریقه وکړای شي دا خل د زر پسې وګي.
بل خو په دغه اړه د ضلع ډیپټی کمشنر اشفاق خان د رزمو تر لاسه کړو او نه بل امنیتی چارواکي سره خبرې کړي. خود کامی سیملی غړی انجینیر حمید حسین توری پر 18 اکتوبر مشال لډیو ته ویلي، نه یوازې متعلقه ادارو او چارواکو پر وړاندې د سیمې متاثرینو ته اسانتیاوې ورکولو غوښتنه یې ښودلې، بلکې لا ممکنه پوځي عملیاتو پر خلکو منفي اثر او نه نقصانونه د رسیدلو خبره هم ورته رسولې. توری زیاتوي په سیمه کې د پوځي عملیاتو شي خو داسې دی نه وي چې عام ولسونه وځورول شي، او معلومیږي چې د غزل هم د وسلوالو پر ځای نقصانونه هم دوی تورنا اوړیدونکو دي.
ای لکه خلیش باندې څه وشو خبر رسوم او هر ځای کې به دا خپل فریاد کوم او دغه خلکو اکوموډیشن لپاره فیسیلیټیشن لپاره هر فورم باندې خبره اوچتوم.
په منځنی کورما کې مخکې د وسلوالو مضبوطی ټکانې وي، خو چې کله په 2010 کال کې په پراخ کچه عملیات وشول نو لسیمه وسلوالو تختیدل او امن قائم شو، خو اوس یو ځل بیا تر راتلو پس هغلته حالات بیرته خراب شوي. په سیمه کې د وسلوالو بیرته تر راتک پس نه یوازې پر امنیتي سرتیرو شوي بریدونو کې اضافه راغلې، بلکې د مقامی خلکو تختولو دړکو او وشتلو پیښې هم زیاتې شوي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال رادیو ده.
پولیس وایي په جنوبی وزیرستان کې نامعلومه وسله والو یو ځای مشر وژلې دي. د سیمې یو مشر مشال ریډیو ته ویل چې د رسول خان په نوم ځای مشر د اعظم ورسک په ګلدونه غونډه سیمه کې وژل شوی دی. د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. تفصیل له اشتیاق مسید ناورو.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې 13 ورځ مسپیشین مال ناپیژندلې وسله والو په اعظم ورسک سیمه ګلدونه غونډۍ کې رسول خان په نوم یو مشر په ډزو وژلی دی. د دغې پیښې په باره کې د سیمې یو مشر عمران مخلص ویایي،
مش په علاقه کې یوریپیا ناخوشګواره واقعیا وشوه چې رسول خان په کیم د اعظم ورسک سره تعلق لرو ګلودونی غونډۍ چې کې په نو په هغه کې نامعلومه وسله والو د طرفه دای ټارګټ شو او دای وفات شو. دا د مش په علاقه کې ډېر اصل رسوخ و او خپل یو کاروباري سړی و چې د خپل فیملی سپورټ کوله. په علاقه کې ډېر پازیټیو رول و په جرګې په سیستم کې، هلته د په علاقه کې خیر وشته، خو چونکې دغه نه هم ځدنه او لوس ووینځل نو په علاقه کې ډېر زیات خلک په خطا دی، په خلک په خوف او د ډور شکار دی. دا واقعي کیږي په علاقه کې هغه ګورنمنت ریټ بالکل نشته.
د سویلي وزیرستان لوور ضلع پولیسو یو چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په اعظم ورسک سیمه کې د رسول خان په وژنه کې کاکړ نه پیژندلې وسله والو په خلاف یې مقدمه درج کړې ده او د پیښې پلاټنې یې پیل کړې دي. چارواکي دا هم وویل چې په ضلع کې د امن حالات ښه کول د پوره پوځ او پولیس د وسله والو په خلاف اقدامات کړي دي. خو د سویلي وزیرستان لوور ضلع تحصیل برمل اعظم ورسک سیمه کې د رسول خان د وژلې ذمهوري لا تر دا وخت پورې چا هم منلې نه ده او د ضلع مشرانو مشال ریډیو ته دا هم ویلي دي چې حکومتي چارواکیو یې په سیمه کې د امن حالات ښه کول د پوره زر اقدامات و نه کړل. بیا و یې د ضلع اوسیدونکي د پوځ کیمپ مخې ته احتجاج کولې بنه به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي.
د بلوچستان حکومت په صوبه کې شپږ ډیویژنې د بی څخه ای ایریا ته بدلی کړي دي او دا غزای لیویز یې په پولیسو کې زم کړي دي. د حکومت په خبره دوی دا کار په صوبه کې د امنیت د ټینګولو په خاطر پورته کړي دي، خو د صوبې زیاتره سیاسي ګوندونو د دې پریکړې سره اختلاف ښودلی دی او ویلې دي په کار و د لیویزو په پولیسو کې د زم کولو پر ځای هغوی ته ښه تربیت او جدید وسله ورکړل شوې وي. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو د خبریال ایوب ترین په رپورټ کې اورو.
د بلوچستان حکومت لخوا د صوبې په شپږو ډیویژنونو کې ځایي لیویز نه یوازې په پولیس کې زم کړل شوي دي، بلکې بی ایریا یې هم ختم کړې ده. د بلوچستان کورنۍ چارو د وزارت له لوري په خبر شوي او خبر پاڼه یا نوټیفیکیشن کې ویل شوي دي چې دا پریکړه د صوبایي حکومت د کابینې په 13 غونډه کې شوې وه. په کوم ډیویژنونو کې چې لیویز په پولیس کې زم کړل شوي دي، په هغه کې کوټه، ژوب، مکران، رخشان، نصیر آباد او کلات ډیویژن شامل دي. خو د صوبې زیاتره سیاسي جماعتو د حکومت د پریکړې څخه مخالفت څرګند کړی دی. د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند صوبایي صدر او د بلوچستان اسمبلی پخوانی غړي نصر الله زیری راته وویل
لیویز فورس دا یو کمیونټی پولیسینګ فورس دی چې د انګریز له وخت اتلس سوه 1903 سر رابرټ سنډیمن داغه وخت مطابق دا فورس جوړ کړي چې دا په اصل کې د اولسونو د قبایلو څخه اخیستل کېدی او بیا به دا په هغه علاقه کې به د امن و امان ذمہوار و. او دا یو ډیر کامیاب فورس دی چې د صوبې شاوخوا 92% علاقه د دوی تر ولکې لاندې راځي. بل خوا ته پولیس دی چې هغه سره 10% دی، خو د بجټ په لحاظ که موږ ورته وګورو د پولیس بجټ د دوی څخه زیات دی او د لیویز غ کم دی. زموږ خپله دا غوښتنه وه، زموږ په دور کې مو چې لیویز فورس په کار دی په جدید انداز د دوی تربیت وسي، دوی ته چې دی جدید اصلي ورکول سي. پښتونخوا نېشنل پارټي د دې په سختو ټکو غندنه کوي چې دا فیصله په کار دی زر تر زره واپس واخیستل سي او لیویز فورس چې دی هغه بحال سي.
خپل د نېشنل ډیموکراټیک ګوند صوبای صدر احمد جان وایي چې د لیویز په مقابل کې د پولیسو تر کنټرول لاندې پسیمو کې جرمونه اوسم زیات کیږي.
دا حکومت دا فیصله ډیر ولس دشمنه فیصله ده. دا یواره د جنرال مشرف پوجي امریت کې د دې صوبې لیویز ختم سوج په خلاف باندې ډیر لوی احتجاجي تریکونه وچلیدل په صوبه کې او ټولو سیاسي پارټیانو ولسونو هغه فیصله مسترد کړه. بیا چې دغه بعد جمهوري حکومت راغله هغه بیا ته لیویز فورس بحاله کړه. ته د ولس اصل کې حمایت هم حاصل وي، چونکې دا له ولسه جوړ یو سیکورټي فورس دی. نو لهذا په نوي بنیادو دې ته یو ښه تربیت ورکول، دې ته جدیده وسله ورکول، دې ضروریات پوره کول، هغه ته سپورټ ورکول، هغه مضبوطه کول د نوي تقاضو مضبوطو مطابق. دوی بجای د دې دایا په پولیس کې زم که او چې کومه ایریا د پولیس په کنټرول کې دلته جرایم هم زیات شوي دي او له پولیس څخه ډېر شکایتونه هم د ولس څخه دي. د امن امان که مسله وي هغه د لیویز په ذریعه بهتره ممکنه کېدلی سي چې حکومت هغه ته سهولیات ورکړي، مراعات ورکړي او تربیت ورکړي او د نوي دغه ضرورتو مطابق د هغو د ضروریات پوره کړي.
خو د ټولنې پرمختیا لپاره کارکوونکي نصر الله بړی سی بیا وایي چې د کورنۍ چارو د وزارت او زیاتره کمشنرانو ترڅنګ ډېرې مرستیال کمشنران هم نه غواړي چې لیویز دي د دوی د کنټرول څخه وایستل سي.
څنګه بلوچستان کې دا مسله بار بار راپورته کیږي، یو خوا ته د پولیس اکټ یو د جنرال مشرف د دور هغه لا دغه وچ ټول ایریا چې دا د په ایریا کې تبدیل کی او لیویز چې دی د پولیس کې زم کې. بل خوا ته زموږ د اوم ډیپارټمنټ او زموږ صوبایي بیوروکراسي دا خواهش دی چې یا لیویز چې دی دا باید چې جلا یو فورسي او دا د اوم ډیپارټمنټ انډر یې په کنټرول کې، دا د ډیسیانو د اوم ډیپارټمنټ او د کمشنر فورس. یو خبره بوله ضروری ده چې لیویز دوه قسمه دی. یو لیویز هغه دی چې هغه د وفاقي لیویز وای، یو هغه دی چې هغه د صوبایي لیویز وای. وفاقي لیویز چې دی دا د انګریز د زمانه دا لیویز فورس جوړ شوی و، دا قبایلي فورس دی. بیسیکلی د قبایلي مشر چې بو هغه ته برټش گورنمنت به دا دغه ورکې ځینې کسان به ورکړل، دا وتنخواوې به ورکولې د لیویز په تور او بیا د دوی ذمواري و چې په خپل علاقه کې امن و امان وسات. او صوبایي لیویز چې دی دا بیا صوبه برتي کوي او ام د فورس په تور باندې په دیوانې کار کوي. زما خیال دی چې ګوا دا د دې مین مقصد دا دی چې د پولیس خلکو ته پولیسینګ ورکي، خلکو ته امن و امان ورکي په علاقه کې، په صوبه کې د امن و امان ذمواري. دا ضروری دی چې دا د پولیسینګ یو نظامي، دا چې هر نظام د دې خوشي هغه پکار دی چې یو نظامي. لیویز چونکې په دې اوس حالات کې ډېر سخت ناکام شوی دی، چونکې دا قبایلي دغه دی او زموږ د صوبې داسې حالات دي چې دلته قبایلي مشران او د قبایلي فورس مزید کار نشي کولای. دا پکار دی چې ټول د یو پولیس په حواله باندې د دې یو ډیپارټمنټ او د دې اکاونټیبلی او دې ته جوابدهي چې تاسو د پولیس په تور دا ستاسو ذمہواري ده، دا باید چې واخلي.
په دې اړه چې کله په کوټه کې د ورځپاڼې کوټه وایس د مدیر اعلی او د نامتو خبریال سید علي شاه سره تماس ونیوي، نو هغه څه داسې راته وویل.
تاسو معلومه ده چې پښتون ملت پال غوندونه دي، بلوچ ملت پال غوندونه دي، د دې سره سم مذهبي چې کوم غوندونه دي، دا ټول وختن فوختن د خپل خدشات او تحفظات اظهار کړی دي. همیشه دوی لیوی سیستم په بلوچستان کې سپورټ کړی دی. ولې دا تقریبا یو نیم سل کال زور چې کوم پولیسینګ دی د لیویزو، دا په بلوچستان مختلف علاقو کې دی. دوی دا موقف همیشه اختیار کړی دی چې لیویز چې دی هغه د دې ځای په دود دستور په هر څه باندې پوه دي او پولیس چې دی هغه نه دی پوه. خوا ته حکومت به دا وایي چې چونکه په لیویزو کې څه ډیسپلین نشته، نظم ضبط نشته، له دې وجې همیشه څوک اسلحه ځین پورته کوي، څوک ګاډۍ ځین پورته کوي، چیک پوسټ قبضه شي، د دوی د خوا کاروایی نشته. تیرو وختونو کې هم دا یو تجربه شوې وه، خو بیرته بیا دا فیصله ریورس وله. د دې وار د دې دپاره باقاعده یو قانون سازي وسوله، هوم ډیپارټمنټ وکړه، د کورنۍ چارو چې کوم وزارت دی هغه د دې سپارشات ورکړل، کابینې پاس کړه، بیا اسمبلی خصوصي یو اکټ پاس کړي، نو دا اوس باقاعده یو قانون جوړ سلو. تاسو ولیدل چې د بلوچستان چې کوم کابینه ده هغه د دې د ختمېدو باقاعده یو نوټیفیکیشن جاری کړي، څه چې ډیویژنز دي په هغو کې لویز ختم کړل. نو دا به اوس را روان وخت کې معلومیږي چې د لویزو د ختمېدو، د پولیسو د راتلو، د لویزو په پولیسو کې د زم کېدو سبب آیا بلوچستان کې امنیت صحیح کیږي که نور خرابیږي.
په دې ترڅ کې مې د حکومتي جماعتو د غړو سره په وار وار د تماس نیولو هڅه وکړه چې جواب را نه کړي. البته دوی ورځې وړاندې د بلوچستان د پولیسو مشر انسپکټر جنرال محمد طاهر خان په کوټه کې د خبریالانو سره په غیر رسمي خبرو کې وویل چې د صوبې د امنیت په خاطر حکومت و دې ګام پورته کولو ته اړ شوی دی.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پېښور های کورټ د هیواد په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره په پټ آباد کې د ماخام یا د دویم شفټ عدالتونو پرانسته کړې ده. د دې ګام مقصد د کورنیو شخړو، د ښځو او ماشومانو کیسونو حل کولو او د مدعیانو لپاره زر د انصاف ورکول دي. وکیلان وایي چې د مقدمو زر فیصلې لپاره دا یو غوره ګام دی، خو د زر فیصلې پر ځای زیات مهم خلکو ته انصاف ورکول دي. دا چې آیا وکیلان او ججان به وکړل شي چې د ورځې دوه وارې د خپلو مقدمو لپاره تیاری وکړل شي، په دې اړه له پیښوره د شبیر احمد جان رپورټ ته غوښ شي.
پیښور های کورټ کې کارکونکو وکیلان د چیف جسټس دا ګام ستایي، خوای چې اصل مقصد د کیسونو زر فیصله کول نه، بلکې انصاف ورکول پکار دي. زنانه وکیله مهوش محب کاکا خیر وای چې وکیلانو لپاره هم او بیا د ججانو لپاره هم دروازه دوه وخته کار بل ګران وی.
دا یو ډیر ښه سوچ دی چې کیسونه به زر ډیسایډ شي او ختم بشي، خو بل طرف ته دا هم سوچ پکار دی نو یو عدالت چې کوم دی 7:30 نه 1:30 پورې کار وکړي، بیا 1 آور بریک ته او بیا 2:30 نه 5:30 پورې کار دی، نو کورٹس خو بکار شروع کی خو افیشنٹلی بکار کئی ہو کنا، او دا بس سمر بوج راولی نہ صرف پا عدالتونو پا ججانو باندے، زکر چیو جج چیو فریش مائنڈ سر کیس فونری ناغ بکم قسم ڈیسیشنز ور کئی، بیا وکیلان چکم دے آغوی چکل کیس آرگو کئی نو آیا سہار ٹائم کی مغوی کیس سنا تیار رہی با سہارانی کیس سنا او بیا ایوننگ کیسز بم تیار رہی، آغوی بس سمر افیکٹیو کیس تیار ہو لیشی وغب آرگو کو لیشی دام یا خبر دا، زکر چی دا 5:30 نه پس چې هغه ځی خپل دفترونو ته او کار کوي، نو ظاهری خبره ده هغه به دمم کوي او بیا نور کلاینټس ډیل کول او ورسره ډبل شفټ لپاره کیسونه تیارول د وکیلانو لپاره به ډیر غټ بوجي.
خو بیا صبح کې د سرکاري وکیلانو او جوډیشل افسرانو صوبایي مشر سنگین خان وای چې په وکیلانو عدالتونو به کار زیات شي، خو اولس ته به ډیر غټه پدې ورسي چې زر زر به مقدمه فیصله کیږي.
دا ډیر د عوامو په فائدہ کې دی او دې کې سره به څومره کیسونه چې د ډیر وخت نه د شکار دی نو هغه فیصلے او اخری سر ته ورسی کنه. دیکھ یو دام نه چلے کا کم دیوانی مقدمات یغی د پر دیوانی عدالتونه او چې کم فوجداری مقدمات دی نو هغه د پر فوجداری او ری سره به چې کم ججان صاحبان دی نو هغه چې دی نو هغه بم کم ډبل شفټ ته هغه کوي او کم زمونږ پروسیکیوشن افسران صاحبان دی هغه بم د مخام هم ډیوټی کوي د سهار بم کوي. خو بیا هم د عوامو د پاره چې دی نو دا عدالتونه چې دي نو د دې ډېر لوی فایده وي او کیسونه به زر تر زره سر ته ورسي.
دوی وایي په لومړي ځل اپټ آباد کې پیل شو، د دې نه وروسته پېښور او بیا به عدالت هڅه کوي چې رسوبې نورو ضلعو ته هم دا ډول سهولتونه وغځوي. دا چهارشنبه په ورځ پېښور های کورټ چیف جسټس میا عتیق شاه اپټ آباد کې د سیکنډ شفټ یا د ماښام کارکونکو عدالتونو څنګه پرانسته کړې. په دې مراسمو کې د وینا پر مهال مشر قاضي میا عتیق شاه ویلي چې د نوې او جدید دو انصاف ورکول نظام په لور دا یو ګام دی او د کمزور طبقو لپاره به زر او ارزان انصاف ورکول او اساسي قانون ژمنه پوره کول دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي. د خیبر پښتونخوا په سرخار پېښور کې وبخه د اکتوبر 18 د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د غربت ته ختمولو نړیواله ورځ منځل کیږي. د دې ورځې منځلو مقصد پر مخ اتلونکو هیوادونو کې د غربت ختمول او ولستا معیاري ژوند په لاس ورکول دي. دا ورځ له 1993 کال راهیسې هر کال منځل کیږي. پاکستان هم د نړۍ په هغو هیوادونو کې شامل دي چې ډېر آبادی یې د غربت د کرښې لاندې ژوند کوي. د نړیوال بانک د کال 2015 رپورټ تر مخه په پاکستان کې 4.5% آبادی د غریبۍ ښکار ده. دا چې غربت عام ولس ژوند څنګه اغېزمنوي او پاکستان کې د غربت سیوا کېدو وجوهات څه دي، په دې اړه د مشال ریډیو خبریاله خالد نیاز رپورټ لري.
د پېښور نصر الله خار کې وږي خرڅي دی وايي موجوده وخت کې ګرانی د وږي غریبي سیوا شوې ده او مزدورکار خلک ډېر په ګرانه ژوند تیروي. نصر الله تر مخه د غریبۍ د وږي نه خو په خپل تعلیم ترلاسه کړي دي او نه اوس په بچو تعلیم ترلاسه کولای شي.
په د غریبۍ وختونه ټول تیریږي، مهنګي ده، ګرانی ده، هر طرف ته حالات ډېر زیات خراب دي. څومره فرق شو چې مخ کې به مونږ لګیا آزاد ګرځېدو، داسې بازار ګرځېدو چې لکه تکلیفات مکه چې بازار کار کې داس په 2000 کور کې کار نه کیږي، زموږ مخان له لګاره 500 غټه مونږ داسې بیا زما په 500 باندې کار نه کیږي.
د نوخان نازګل د درې بچو مور ده او خاون یې دیاړی کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې نازګل اوی کسو هم د دې بچي قابلیت دی، ولی د غریبۍ د وجې نشي کولای پر اعلی تعلیم ترلاسه کی. دا وای غریب ولست علاج ته پاره هم پیسې نه لري او د ژوند نور بنیادی سہولتونو څخه هم محروم دي.
زوی می ماشاء الله ډیر زیات قابل دی او هغه چې کم تعلیم خیال دی نو ایته زم وس نشته، ولی چې خاون می کار کلی کلنی د مزدوری بس دغی کور خرچی پوره کو تعلیمونه کو، خو لکه پدې مون ډیر زیات خفکی کو چې بچی می قابلان دی هغه مخ کې تل غواړي او زم وته وس نشته. دا دوی ما فرج زم ته بکیږي او سینې می ډیر زیات خراب را زل کې می شکم شي چې بیماری می غټه خونه داسې دته ځان سره اختیم چې سالنډې خو مینه داسې پرتایم سامې داسې سبل بل شان شي. او د سده وجه د سړیم کار روزګار نه چې کار وی خو بسادونه وروړي چې بسیله په کور خرچه پوره کو، کور خرچه هم پینه پوره کیږي، نو دا روغان او تعلیمونه وسنګ او کلی بچوله غټه بیماری زنګ غریبی ده.
د ورلد بینک د کال 2015 یو راپور ښایي چې پاکستان کې د کال 2023 په نسبت کال 2023 کې د غربت شرح 5% زیاته شوې ده. دا چې پاکستان کې ولی غربت ورستر بل سیوا کیږي په اړه د پیښور پهنتون د ماشیاتو څنګه پخوانی مشر پروفیسر ډاکټر زلاکت خان وایي
اور پاپولیشن دې زمونږ په ملک یې نه زمونږ وسایل چې کم دي هغه دومره نه دي چې زمونږ موجوده آبادی چې کم ده هغه ته یو ریزنیبل یو ریسپیکټیبل لایف چې کم دي هغه ورکی. دغه سی وګورو مونږه کرپشن هم یو فیکٹر دی زمون په ملک کې، هر کار چې کم دی هغه بغیر د رشوت نه سفارش نه بغیر نه کیږي. په پالیسیز کې زمونږه تسلسل نشته، کنټینیوټی اف پالیسی چې کوم ده نو دا زمونږ په ملک کې نشته دی. یو حکومت راشي هغه یو رنگ پالیسی جوړه کی، بل حکومت راشي هغه بل رنگ پالیسی جوړه کی. زما د خبرې مطلب دا دی چې مونږ سره دلته لانګ ټرم پالیسی چې کومه ده اکنامکس پالیسی اسپیشلی هغه مونږه چې کوم دی نه دی جوړی کړی. په اډها کې زم باندې مونږه کار کو او هر حکومت دا وی چې یره زما ټرم تیر شي په خیر او عافیت سره بل چې سره زی بیا به ګورو.
نړیوال بینک د روان کال جون میاشت کې خپل تازه راپور جاری کړی چې پکې ویل شوی دی پاکستان کې 10 کروڑ او یو کم 80 لک خلک د غربت ښکار دي. اقتصاد پوهان وایي بیروزګاری او گرانی ختمولو، د کرپشن خاتمه، اوږدمهاله معاشي پالیسی جوړولو او هنري زده کړو ته پاملرنې کولو سره پاکستان کې غربت کې کمی راتللی شي. خالد نیاز، مشال ریډیو، پې پیښور.
دا مشال ریډیو دا.
د جنوبی وزیرستان د کوزی سیمې اوسیدونکي وایي چې هلته د منشیاتو کاروبار زیات شوی دی او ځوانان په نشو روغ دیږي. دوی زیاته کړې ده چې پولیس د منشیاتو کاروبار کوونکو خلاف سم اقدامات نه کوي، خو پولیس بیا وایي چې په دغه ډول کارونو کې یو شمیر تورن کسان نیول شوی دي. اشتیاق مسید له نور تفصیل سره.
سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدن کی ویائی چې د سیمه ګڼ شمیر ځوانونو یې پای سونور نشه وختا شوی دی او د ضلع پولیس او چارواکي د منشیات کاروبار کوین کې په خلاف سره ګامونه نه پورته کوي. په دغه برعکس د اعظم ورسک سیمه یو اوسیدن کی ویائی یو خبریال نورالی وزیر خبریں ہم وروئی مشال ریڈیو چه دے سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدن کی پسیما کشے دے منشیات کاروبار کوین کے پا خلاف گامونا او خستل غشتنے پا براکشے دے وانا سیٹی تونے سیچو علمگیر ماسید سرا تماس ونی ولی آغوی پا زاوب کشے وویل
چه میش پا دے منشیات پا والے سرا مختلف فیار درش کری دی پا دش مختلف خلق میش نی ولی دی اگا چا کسی نا انڈر ٹرائل دی او چوک جلتا پا کتلی دی چوک سزو شوی لوور وزیرستان پولیس طرف می جوان دادا پیغام ورکوی چه ده سرا ده منشیات فیروش یا دس ده علاقه ناسور چه اغا ده علاقه پا ده لیول بنده حالات خروپوی ده میج نوائی نسل ده دیش یا دی جوڑوی ده ده فوراً پولیس تا ریپورت کوی لوور وزیرستان پولیس پا ده بنده بر وقت
مصر کروائی کو. سویلی وزیرستان لوور ضلع کشے دے منشیات کاروبار جیت دل پبارا کشے دے ضلع نا دے قومی اسمبلی نمائندہ زبیر وزیر ویائی سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسے دن کی دے حکومتی چارواکیوں نے وشتنا وکڑا چپ ضلع کے دے منشیات کاروبار کوین کے پا خلاف دا زرگ بیڑواندی اقدامات وکی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
ز غلام غوثم تاسو د مشال ریڈیو اورئی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ملګرو ملتونو اداره یو ان او چا د اکتوبر په 12مه په خبر کړي یو تازه رپورت کې ویلي چې روان کال په پجمی کې د نورو کلونو پرتله یخنی زیاتوي. ادارې د موسم یخېدو وجه په پسیفیک سمندر یا بحر الکاهل کې د تودوخه درجه ټیټېدل او یخې هواګانې ایشیا ته ور داخلېدل ښودلې دي. د موسمیاتو د چارو ماهرین وایي چې داسې یخنۍ سره بارانونه ودرېږي او په کروندو چنې یا د واورې پرخه پریوزي چې عمل کروندے کاروبار او د ژوند ګڼ اڑخونه غیزمن شي. د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترگزی په دې موضوع د کروندګرو او د موسمیاتو ماهر سره خبرې کړې دي. راځي چې رپورت واورو.
ملګری ملتونه وای چې سکل ژمی کې به پاکستان کې د تیرو څو لسیزو نه هم زیات یخنی وي. دوی په خپل پاڼه د اکتوبر په 10مه لیکي د الکاهل یا پیسیفیک په نوم د سمندر هواګانې بدل ته ورسیږي چې له وجې به ټول ژمی ډیر یخ وي او دغه عمل یا یخیدونکو موسم ته لا نینا نوم ورکړی شوی. دوی لیکلي چې د یاد سمندر چې د شمالي او جنوبي امریکا سره هم لګیدلې هاغلته د تودوخه درجه ډیره زیاته ټیټه شي او بیا د نړۍ د ګڼو هیوادونو شمه هم ورسره یخ شي. دا چې کله ژمی کې ډیر یخ نه وي نو د ماحول او موسمیاتو ماهرین وایي چې هغه کال باران هم ډیر کم وي او په کروندو باندې چنئ یا د واورې پرخه غورځي. مشال ریډیو د مهمندو د کروندګرو د تنظیم جنرال سیکرټري رشاد خان صافی سره خبرې وکړې. نو هغه وویل چې هاغلته د اوبو نهرې نظام نشته نو کروندې په کویانو دي او ځمکه هم خاورینه ده نو پرخه هم پرې وځي.
د یخوالي د وجې نه په دې موسم کې زمونږ سبزی منډۍ هم ولاړه وي. د هغې وجه دا ده دلته کم یخنی وي نو هغه ډېره زیاته کلکه او سخته یخنی وي. هغې کې چنئ کېږي زموږ په علاقه کې کنګل کېږي. د هغې د وجې نه چې کم دی نو ډېر زیاته سبزی نه چې کم دی نو هغه نه کېږي. سږکال یې پیشونګۍ نور هم ورکړی ده چې یخنی به سخته وي. زموږ په علاقه کې چې کوم ټماټر کېږي ډېر ښه ریټ کوي. د هغې چې یخنی سیوا شي او کنګل چنئ شروع شي نو دا چې کوم دی بالکل متاثره شي وچ شي. دلته چې کوم پالک کېږي ډبل پالک کېږي یا نری پالک کېږي یا د دې چې کوم ټیفر دي یا مولۍ دي گازرې دي داسې قسمه سبزیانې ټینډې وغیرہ چې څومره سبزیانې دي په دې وخت کې چې کوم دی نا مکمل دي موسم د یخوالي د وجې نه دلته وچ شي.
دا چې لانی نه پونم یخوالي څنګه جوړیږي او د دې اغیز به څوی. مشال ریډیو د موسمیات محکمې پېښور پخوانی ډایرکټر او د موسمونو ماهر مشتاق علیشان هم دغه پوښتنه کړې دي.
کلایمیټیکلی چې کوم چینجز کیږي ټول گلوبل یعنی ټول دنیا کې دا په هغه باندې ډیپینډ کوي چې ونډز به کومې طرفه راځي او لو پرشر به چېرته وي هاي پرشر به چېرته جوړیږي یا بیا سمندرونو څه کیفیت دی هغه به څه دغه وي. نو دې کې یو درې سیزنونه دي. هغې کې یو وي چې دا انډین اوشن نومونه چې کوم لاندې پروت دی اریبین سی ورته انډین اوشن بیا او بنګال دا ټول نمونه دي. نو دې چې کوم سرفیس ټمپریچر دی هغه نارملی راوغښ شي. بیا چې کوم دا اټلانټیک اوشن دی د هغې دا غټ سمندرونه چې دي سرفیس ټمپریچر راوغښتی شي او چې کوم پیسیفیک اوشن دی امریکې سایډ لګېدلی جاپان سایډ لګېدلی د هغې سرفیس ټمپریچر. نو امریکې سره چې کوم دی دې کې یو فینام نه دوه درې کاله پس راځي کله سترانګ شي کله ویک وي. چې کله سترانګ وي نو هغې ته لانینه وتې هغه د نارمل نه ډېره یخه شي. نو د هغې کرنټس چې تر موږ پورې پاکستان انډیا جاپان دې ټولو پورې راسی نو هغې پوځ باندې لګه یو خدای چې ځینې کې خشکی وي بارانونه ډېر کم وي. د هغې وجوهات چې خو دا یو سیز نه دی دا درې څلور سیز چې راځي شي هغې نه پس موږ دا ویلی شو که نه. او بل دا یې چې دا ټمپریچر چې دي نارمل نه دوه درې ډیګري
دا زمونږ دلته کې اګریکلچر دی کې فرتل او سٹاک دی کې انساني ژوند دی هغه هغه په کوم کوم ځای کې دا مونږ به اف اف یا ته فائدہ را کول شي یا شاید نقصان هم را کول شي.
چې نقصان په دې توګه را کول شي چې مونږ که تاسو وګورئ کرک شو لکه نورات شو نو خاص شو دی کې زیات تر دې مونږ باراني فصلې نه دي. نو یو خو باران نه چې کم شي هغه ته ډېر زیات نقصانات کوي لکه غنم تاسو وګورئ هغه باران سره ریلیټډ دی یا چې دې تاسو چړاو وګورئ یا نور داسې درې څلور کچې چې مونږ په دغه باندې کړو کنه
مشتاق علی شوی چې د پاکستان په موسم به دوه قسمه اغیزې وي. یو دلته خپل په غرونو د واورو ویلې کېدو او د ځنګلونو د کموخت وجه د بې موسمه بارانونو یا موسمي بدلون او بل د لانینا. نو دغه په خبره چې امکانات دي چې د سر کروندې او روزګارونو ډیر متاثر شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو پر انستګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یکړی او تبصره پیوکې. دا هرڅه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com facebook.com/mashalradio پته ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خوراک نړیوالې ادارې ملګرو ملتونو د خیبر پښتونخوا د زراعت محکمې لخوا د خزینه او کروندګرو لپاره په پېښور کې د اکتوبر په 15مه یو پروګرام جوړ شوی. په پروګرام کې د قبایلي ضلعو په ګډون له بیلابیلو سیمو څخه کروندګر ورغلي وي او د خپلو پټو پیداوار یې نندارې ته وړاندې کړ. دوی وویل چې د زراعت له لارې د خپلې کورنۍ مالی مرسته کوي. په دې کې د باجوړ اوسېدونکي شاهدې بی بی ام برخه اخیستې وه او د خپل پټي د حاصلاتو سٹال یې لګولو چې ورسره د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان خبرې کړې دي.
ډېره مننه بيبي تاسو خو مشال ریډیو سره خپل نوم په جنگلوم سره تاسو څه کوي سٹال یې لګولې؟
زه زما نوم شاهده بيبي ده او زه د باجوړی ما باجوړ سره می تعلق ده او زه خپل کروند کوم او غوړ خپل پټو ځمیداری کوم بادرنګ کوم جوار کوم غنم کوم بیاس کوم خدای ټماټر کوم نو خپل ځمیدار کوم ابل بکور کې خپل مالونه ساتم غړا ساتم غوا ساتم سخه ساتم بزه ساتم چرګان ساتم خپل خواري په خپل کور کې کوم په خپل پټي کې کوم او ذکر دیو حواله سره لکه دیو موږ ته دا پروجیکټ کوم را لې دیو موږ لکه دونه پویا راکړل چې لکه موږ دې جته را ورسولو موږ دې پته موږ ته نو دا څه چې مارا وړي دي دا موږ په کور کې اسی چې راته ښاشي چې ډیران دی وغرزو اوس موږ ته دونه پته ولګه چې دا خو ډیر قیمتي دي او دا خو خرچيږي
دا څه سي دي تاسو لګنو موږ والي
دا کشماله دي او شینچې دي او ملکونډي ده او دنیا ده او وچکلی پیاز دی او بل د پیازو پانی دی اغه نه مساله منګ جوړاو او بل څه شی دی تورنچ نه دی دا 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 غره دا مروانډي وته لکه د چا خېټه خراب یا ولټي کوي زپی راشي نو لکه خېټه خراب ژوند دی لپاره دی دا ټول اهم شی نه دا د دوای د پرش زمنګ د سیسمه کا دا چې دا اغه کم بوټه سرجی نو اغه د دوای د پاره یې خو مونږ ته پته نه نو وس مونږ دا پته ولګره دا ارزه لکه دینه دوايي کیږي دا بني ادم له خدي په بدن کې کار کوي نو موږ ته اوس پتا ولګېدل موږ ته دا پتا مخ کې نه و مخ کې لکه وو خو موږ ته پتا نه و موږ ډاکټر منډه موږ له وشتو ته خېټه خراب شول او تا اينه دا د شي نغبر ګوټ کول اينه دا او د دوه دانې چيني دي ورورتل او دا دي وسکل نو ستاده خېټه ډړ په قلاري او بل د چاله زمنګ غوا ساتو شملې کو دا غنه غوړي کو چرګي ساتو انډي لالا شي انډي خرڅو بیب سي بچو ته دوه بچي مخرڅو ډیر ګران خرچيږي لکه د قرانې کار شې چې دی هغه ډیر قیمتي دی لکه د باجوړ چې کم څه شې مونږ په کور کې هغه ډیر قیمتي خو مونږ ته پاتا نه و مونږ ته وځه پاتا ولګي درا چې لکه دا خو ډیر قیمتي دی او ډیر خدي مونږ ته وځه پاتا ولګي دلا
اذر ته اکثر خلک وي پوښتنه پوښتنو کې دا د غیر ځنانه کار روزګار ته نه پریدي او سره کومک نه کوي تاسو په کور کې سم هو
نو ما زمونږ
زوینم تاسو سره ولاړ
سي دا زمونږ په کور کې خدامو هله کانو چې په خوانو خو چاته پاتا نه په خوانې خو ام پړه خلک او شړ خلک او نه تعلیمونه نې سبقونه دې سنن خبر خو زبم بډې راوالي وسړو بم راوالي غرون لوته واخه به راوړل او کوشش به خپل به راکولي اوس خو د شي دوران دی چې اوس خو ټیټي دی خپل به نشته دی وان نشته دی اوس خو ټیټي دی او لوونه په ټیټو کېږي د لاس هغه مسه ختم شو ترې شلې دی موږ د سړی سره د سړی سره یو ځای مخبر ګولاړي سړی را سمرسته کوي کوم څه سړی و مرستانه کولې زموږ سره ځي مرستانه کولې نو موږ نن دې حال ته نشو رسیدلې دا خو د سړی په ساته موږ را ورسېدلو موږ په اتفاق خپل کار کو ارزې له چې کوم کار کو په مشورې کو په اتفاق کو نو کاغذ موږ سره خبره وکړه او کاغذ موږ خزه خبره کو نو موږ د اعلان کې د سړی نه موږ په کور کې ډیر خدمت کو په دې کار د چې موږ زبا روپۍ لاس نه راتللی هغه چې کوم خدمت کو نو موږ له سره په اړه ما په لاس کې روپۍ نیولې دي دا ارڅ ما راوړې دي سړی نه به جمله په روپۍ نه لیدلې دا زما د کور راوړې دي او سره په ما په لاس کې نیولې دي اعلان کې دا روپۍ زر دی په بچو خرڅ کو زی ځان نه خرڅ کوم د دې بچی له تعلیم با کوي د سکول فیس به ور کوم د مدرسې فیس به ور کوم جامې ولا پیراړم پیزار ولا پیراړم خپل خود قدم مرټینګ کلی دي نو لکه دغه کارونه مرونه کو سرجی او نور جزاک الله
داسي با جوړ کې داسي نور سمره ځان استاد په شان چې هغه دغه شان خپل معاش کې خپل کار روزګار کې نور مشته کنه
نور داسي کسان دي چې ما سبق خپل په دی فراجي کې یو کم ډیر ځنانه دي لکه زه ما سبق نه دیواله نظر سه 1-2-3 نشم ویل کنه زه د پښتو خبرې کوم یو کم ډیر ځنانه دي اغیم ټولي د کاروبار کوي اغیم ټولي د فراجي نه ځنې روپۍ اغستی دی خپل کاروبار نه ګرونه کړی او ټوله ذمہ داری خزی دی او ټوله خدمت کوي او وسره پس نور خزی راځي او سوال او زارې نه راته کوي چې دا منګه پکې واخله او دلته د میډم سوال ظاهر کو مشوره کو چې نور خزی آلې نه چې نور ویل کما خزی ټوله تیاری دي ام سړی مرا پس راځي او خزی راځي فاطمه لکه د میډم تر اجازه نشته
ډیر من تاسو مشالې ډلو خو
جزاک الله جزاک الله السلام علیکم
اور ادن کو تاسو اور دل په خبر کې د اکتوبر په 15مه د خوراک نړیواله ادارې ملګرو ملتونو د خیبر پختونخوا زراعت محکمې لخوا د خزینه او کروندګرو لپاره یو نندارتون جوړ شو. په دې کې د باجوړ اوسیدونکو شاهدې بي بي ام برخه اخستې وه او د خپل پټي د حاصلاتو یو سټال یې لګولو چې ورسره د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان خبرې کړې دي.
دا مشال ریډیو ده.
دا خبر پختونخوا په سر خار په خبر کې د چکنګونیا وایرس پاړس کې سونه سپتې دو روستا کنټرول روم جوړ کړل شوی دی. د صحت محکمې په وینا د غشپاړس کې سونه په سپینا وړې سیمه کې تایید شوی دی. د خبر پختونخوا د صحت محکمې د غسیمه د وبا زون ګرځولې او بیړني اقدام په توګه ګڼ شمېر اقدامات پیل کړي دي. د طبي چارو پوهان وایي چکنګونیا رنس د ماشي چیچلو لوجې کیږي. دا چې دا بیماری د ډینګي نه څومره بدله ده او علامات یې څه دي، د مشال ریډیو خبریالې خالدانیا سپری د پېښور لیډی ریډینګ هسپتال ډاکټر مصور ابرار سره مرکه کړې ده.
چکنګونیا کوم قسم بیماری ده؟
چکنګونیا نن سبا چې ډیرو خلکو ته شوې ده، هغه چې دا یو وایرس انفیکشن دی. څنګه چې موږ ته پته ده چې دا ډینګي وایرس دی، دک رنګي چکنګونیا وایرس هم دی. دا چکنګونیا وایرس چې دی دا خوريږي د یو ماشه په ذریعه. هغه ماشه چې کم ډینګي بیماری جوړي، اکه ماشه چې دا چکنګونیا وایرس هم جوړي.
د چکنګونیا علامات څه دي؟
ټولونه پهلا چکنګونیا وایرس چې یو انسان ته شي د ماشه په ذریعه کې نوډمبه هغه علامات یې هغه ته تبوي، ډیر سخت تبوي. دویم علامات کې هغه ته دا راځي چې هغه وجود ډیر سخت درد کوي، ډیر زیات دردونه. نو چې دې ته مونږ خپل یو ټرم یوز کوو، هغه ته وي بریک بون فیور. لکه چې دا اډوکي څوک چاله ماتې د کرنګي دردونه، دا هم پډنګي کې می هم پدې کې می. دریم علامات دی چې دته به ډیر سخت سر درد وي. سلورم دا چې وجود به ټول ستړی وي.
دا څومره خطرناک بیماری ده؟
خطرناک خو ورته مونږ داسې نشو ویلې، خو دا بیماری چې دا چې د کم علامات راځي نو د سر انسان ډیر زیات تکلیف کی. دا بیماری دومره خطرناک نه ده چې انسان تنه مړ شي، ځکه دینه ریکوري پاسیبل ده.
آیا دا بیماری د یو کس نه بل کس ته خوریږي؟
جی، دا خورېدې شي، خو په دې ذریعہ باندې نه چې انسان نه انسان ته خورې شي. دا په دې ذریعہ خورېدې شي چې یو اکه ماشه کم انسان خوړلی، اکه ماشه بیا مغه انسان خوري او بل انسان بیا وچی چی، نو هغه په ذریعہ دا وینې ته ترانسفر شي، نو دا هغه په ذریعہ هغه بل انسان هم انفیکټ شي. دا هغه د وجه، نو د دې په وجه باندې مونږ یو چې کم انسان ته چکنګونیا وایرس شي، نو مونږ هغه ته دا وایو چې تاسو کور کې جاله استعمالوي، کور کې چې کمې ولاړې وبي، ګندو وبي، ولاړې وبي، هغه ځین اخوا کوي. بل دا چې دی خپل کریم ملاویږي، هغه ته مونږ ریپیلنټ وایو، موسپل چې په کم نوم راځي، هغه د استعمالې چې دا ماشه دی الته موجود نه، بس چې د دې په ذریعہ بل انسان ته لګی نه.
دا بیماری د کوم خلکو لپاره زیاته خطرناکه ثابتې ده لشي؟
تر اوسه پورې چې څومره ریسرچ وغیرہ شوی دی، داسې خاص د دې سو فیګرز او سو نمبر نه راغلی چې مونږ ته پته ولګي دا بیماری د انسان کې ډیره خطرناکه جوړې دي. د طبي نالج په مطابق مونږ دا ویلی شو چې دا بیماری اخ خلکو کې ډیره سخت راتلی شي چې قوت مدافعت داغي کمزورې وي. لکه چې مونږ واخلو ایډز بیماری شو، چاته ایچ آی وی وی یا چاته ٹی بی وی، ځکه اغي وجود الریډی داغي وجود چي دي نور بیماریانو سره جګړه کوي، داغي چې کم د قوت مدافعت. نو چې د پاسه په دا بیماری راشي نو د لپاره بیا لګه خطر جوړې دي شي.
یو عام کس به څنګه فرق کوي چې هغه ته چکنګونیا شوی دا او هغه ته ډینګي شوی؟
عام کس ته به داسې پته لګي چې د دې اول ټیسټ وکړي خپل د وینې، د دې ټیسټ نه به موږ ته پته لګي چې آیا د وینې کې سپینې وینې کمې راغلي دي که نه دی راغلي. نو که د سپینې وینې کمې راغلي نو هغه ډینګي، ځکه چې سپینې وینې کمې راشي نو هغه انسان ته بیا په خولم وینه راځي، راماتیږي په پوزم وینه راماتیږي، مختلف ځایونو نه دغې وینه بیا راماتېدی شي. خو چې دا چکنګونیا وایرس دې کې دا سپینه وینه نه کمیږي، نو دا وینه کله هم نرماتیږي. دویمه خبره، دا چکنګونیا وایرس چې کوم بیماری ده، د دې تبه تب ډیر زیات وی خدای ریکور کیږي انسان ډیر زل لکه مطلب دو درې هفتو کې ریکور شي ډینګي وایرس چې اولګي انسان ته نو داغه فیور چې دیغه د چکم تب ده دا ریکور زر شي خدا وجود دردونه نه ختمیږي نو دا ډیر وخت پوري
آیا د چیکنګونیا علاج ممکن دی
تر اوسه پوري خو دا سه خاص دی وایرس ته پر سه علاج نشته دی خو مونږ ډاکټران دا سه کو چې دا کم علامات دي دا کنټرول کې وساتو چې دا هم کنټرول کې شي نو ډیر حد پورې انسان ټیک شي
چې یو کس ته چیکنګونیا شي نو غته څه کول پکار دی
خجی څنګه چې تاسو تمام مخ کې ویل چې یو کس ته چیکنګونیا وایرس شي نو دا د دې وایرس خو ټولو نه غټ کردار چې ادا کوي هغه څوک ته هغه ماشه دی نو دې ماشه د پاره به مونږ د بندوبست کوو چې مونږ به کور کې جالې استعمالو کم کس بیماری هغه به جالې لګی کټ سر ته بل مونږ به د ماشو د پاره سپری کریم وغیرہ استعمالو او بل د ټولو نه غټه خبره ده چې تاسو چې کمی ولاړې وبي هغه به دا غزینه خوا کوي نو چې د دې ماشی دوباره لکه ټانسس کم شي چې هغه الته پیدا شي